سلامونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له نوي حکومت غوښتي دي چې د ایران د ډیپلوماتیکو نمایندګیو د امنیت ډاډ ورکړي او ویلې دي تر بلې خبرتیا یې خپلې ټولې قونسلګرۍ بندې کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې هغه مهال تلای شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال لوبډلې تیرې دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شوه. په جنوبی وزیرستان کې دوه پوځیان او په ډیری اسماعیل خان کې 15 پولیس وژل شوي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډي سیمه کې تیر شپه په یوه نښته کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د پوځ یو جګړن هم په وژل شویو کې دی. تر اوسه د دې برید پړه نه ده منلې. پرون د ډیری اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر موټرو د توغندي په برید کې 15 پولیس هم وژل. پولیسو ازادۍ راډیو ته وویل په دې برید کې د یو افسر په ګډون څلور نور کسان هم زخمیان شوي. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو منلې. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیه اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15.12. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.13. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.12. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 3.40. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.40.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو د راپورونو پر ضد په کابل کې پراخ اعتراض وشو.
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بیوزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
بلخوا ایران په افغانستان کې خپل قونسلګری بندې کړي. په داسې یو حالت کې د طالبانو د حکومت او تهران اړیکې پر کومه خوا درومي؟
د ډیر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چونکې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په اړه تازه اندېښنې.
د هغو خبریالانو لپاره لاستونزې زیات شوې چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
د اوکراین ورستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. ایران د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت مننکې وسی او پرینګ دي چې افغان کډوال په پراخه کچه د هیواد تواوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر هم احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
په کابل کې د ایران سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته د قهرجنو لاریون کوونکو اور اچول وروسته ایران په افغانستان کې خپل قونسلي خدمتونه تر امرسانی زندولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو عدم کنټرول او ځنینو لاملونه یاد کړي دي. د دې ترخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د طالبانو په حکومت پورې تړلی شاز دافیر احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د مسؤول له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. خو په اعلامیه کې دا نه لیکل شوي چې دې غوښتنې ته د طالبانو د استازي ځواب څه و. پرون د افغانستان په لویدیځ هرات کې یو شمېر کسان د هغه څه په غبرګون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوي او ښایي چې ایراني تابه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته اور واچوه. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا حد څه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خي اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قربانه دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولۍ تر مخه شوي کارونه د منولو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري غوښتي چې لزغم کار واخلي او اجازه ورنکړي چې شایعات د واقعیتونو اوځای ونیسي. د طالبانو حکومت د ایران د دینی وی خبرګون پاړه باندې نه دی ویلی خو نن هم په کابل کې په دوه وسیمو کې د ایران د حکومت او د هغه عمل پر مقابل کې چې افغان کډوالو سره په ایران کې کیږي اعتراضونه وشول. اعتراض کوونکو له نړیوال ټولنې او همدارنګ د بشري حقوقو له سازمان وغوښتل چې د ایران د دغه عمل په مقابل کې خبرګون وخی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. نن په کابل کې د مظاهرو په جریان کې یو شمیر خلکو د ایران د سفارت مخې ته اعتراض وکړ او په توندو څرګندونو سره خپل اعتراض څرګند کړ.
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
نور خلکو هم څرګندونه وکړي خو په داسې یو حالت کې چې د طالبانو له حکومت سره د ایران په اړیکو کې یو ترنګلتیا راغلی. د طالبانو د حکومت او د تهران اړیکی پر کومه خوا درومي. همدا موضوع می د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمی سره په مرکه کې پوښتله ده.
زه فکر کوم طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خراب سی وي. د ایران ځینی افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی. نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلې دي. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلې چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چل لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیوې مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکی پورستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللی دی. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي چې سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه نښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاته سي. ډېر بابرو با عزت خلک وطن مجبوریدل ته پرېښودل سوي دي. درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېرې وادونو ته. په دا خطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اورې. د بی پول خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوي ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت غکړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د بی پول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبريالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبريالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوې چې د افغان خبريالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
برای بازداشت یک خبرنگار
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامی او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سری ډول اقدام وکړي. او په دې لیک کې ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونه او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونه سرغړونه کړې کنه. له هغه وروسته بیا د دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه بیا اقدام کیږي
و اونجا اقدام شوه.
خغلی موینی وای سره لدی چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولی، خو د دوی لخوا د خبريالانو خپل سری نیول او بندي کول به خپل له همدې قانون سره غړونه او غیر قانوني عمل دی. لبلی خو به یو شمیر افغان خبريالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ خي. خبريال علي مهوتک
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوی دي. بل هم دا چې د خو خبريالانو لپاره لاستونځي
په ورته محل به د خپلواکو خبریالانو فدراسیون روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټې لګه منواخلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد دا ټول اندېښنې ردوي.
اسلامي مرسخان رسول الله صلی الله علیه و آله تهدید نه د سوې څنګه د پیګې سوې او البته کله کله د تفاهمات د لپاره ادارو ته د رسنوي استاد او خپل او یا او په کول د نه تهدید نه ستونزه
د بي پولي خبريالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې تپاستول شوې لیک لیکلي چې په 2022 کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوې دی.
د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وایي د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام انګری ډلا یا اف ای ٹی اف او نور سره مخ دي. زه غواړم دا سی وایم چې د همکارۍ او صوبا جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتی ډیالوګ په خپل د صوبا جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو غړو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مختوړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي دروانو حالاتو په اړه اندېښنه خودلې و. خغلی کوین ویلی وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونیشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
د ازادۍ راډیو خبرې مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به نوري اس نوري زما همکار له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو حکومت او د مقاومت ملي جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو حکومت وای د دې جبهه نه کسای په نخته کې وجلی، خو د ملي مقاومت جبهه وای نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې شپارس طالبان هم وجلی دي.
د مقاومت ملي جبهه ویان ازادي راډیو ته وای وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
په درجه اعلی شهادت رسیدن،
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهه پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنوي مرکز مشر مازودین احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي، خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل، او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
موجود است
په سیمه کې د خبريالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولای، خو د سیمه خلکو د سترګو لیدلای حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نو غاړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهه ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریتونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه داري چې دواړو خواته تلفات اوختي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهه غورته کمین نیولای وو
چې درو نشو د کمینې طالبانو خرانه.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنۍ دو سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه د مو زنوري اس نوري هر کلای کوم د برخه کې مو د طالبانو د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت اقدامات تکتنه کړي د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف در پیژنو او ستاسو په غږ تو پیغامونه هم در تخبرو. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنی دو اته میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې راپور کې مو د طالبانو د وزارت کړو وړو او دا چې د طالبانو د رژیم په جوړښت کې دغه وزارت څومره مهم ګڼل کېږي کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اته میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه وو ورتک د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دغه خلک فکر دي چې هغه وسله ولري او هغه د خلکو سره څه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه څه ابتکار ولري او د خلکو سره څه گزاره وکړي او خلک په څه طریقه باندې الله یې سره وبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیراده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او د فیض واکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لاري خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. دا سیراپورونه هم خبره شوی چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځکونکو لپاره حاضری جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راسکړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دوړ اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادارې لري او د غرازینو نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته، خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخ ته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملی توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه له آزادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9300
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف چې پرون یې لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظمۍ دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شهباز شریف هم هغې اسمبلۍ د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې یې پکې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شهباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو. شهباز شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راوروسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسي دی د پنجاب یا قامی اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شهباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شهباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شهباز شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شهباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شهباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډېر رخصه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شهباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لاره خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښي دي.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزین یو، نو بېخي داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر مو لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی ژغې دی چې موسسې دي حکومتونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي. چه رسیدری هغم داشت پوچ رسیدری چه یو کورت رسیدری ده کورم سای تنگه نی پا خبر ایو جای گر کری یا ده کری واغم محل تنور جی کینو دار موش پیغام دی که ده ملت سرم بست ده ملت تر با درس و ده جنگو نگل پا ده ملت وست ده ملت پرار و ده ملت خوش و خوری ده ملت غمون ولی ده ملت کورت خورش دواز خود طالب نوی چه طالب جنگ کری دواز دولت نوی چه دولت جنگ کری ده خلو کرده ده دولت و ده طالب ما بین که و ده آقا خالب هم بارونم پر که دلو اشتر که دلم جنگم پر که ده داوز مر پیغام داو تطلور پر چاراک پر ورسوی داج خیر در که سرامان
دا برخه هم دوم رو زنوری از نوری لطاسو جازه غارم.